کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 صفی الله ستانک زایم او د امیر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو کوو. د ایمرجنسی روغتون مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي شوي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیره میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر 1000 زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه حس کیږي. کابل ته د یو پاکستاني سوداګریز پلاوي تر سفر وروسته اوس د طالبانو حکومت وایي له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه شوې چې له دې وروسته به د دواړو هیوادو باربري لارۍ اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي، دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرز سلګونه غواوې مړې کړې. چارواکي وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره په لاس کې نشته. دوی اندېښنه څرګندوي که چیرې د هیواد په کچه د مخنیوي هڅې ونه شي، ممکن دا مرض ډېر ژر نورو ولایتونو ته هم خپور شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن پرون وویل هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللي دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې موسکو ته د اوس د موسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دنباس له حدودو هاخوا مخکې تګ دی. آسټن په پنټاګان یا دفاع وزارت کې خبرونو ته وویل امریکا چې تروسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي، دغه هیواد ورڅخه ډېر ښه کار اخیستی چې اغېزې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لیرې واټن توغندیو هغه دستګاوې دي چې هدف په دقیق ډول ویشتلی شي. او د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتخاب وکړ او ناکافي وبلل. ولودیمیر زیلنسکي تیره شپه په یو ویډیو پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلنسکي ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بیه پرې کړي چې سولې ته مجبوره شي. پرون تر دې مخکې د اروپایي سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته کابل ته د پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته د طالبانو حکومت ویل هغه واد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه کړې ده. خو د سوداګرو ټولنې څه وایي؟
دا چې موږ پرې وادې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټول شانو ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټوله باید د اپټاپ قرارداد کې دا باید ټوله یو ځای شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه یو راپور ورکړی چې پکې افغانستان یو له هغو هیوادو ګڼل شوی چې د انسانانو د قاچاق په وړاندې د مبارزې توان نه لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خپره شوې او سلګونه غواوې مړې کړې.
مخبله کیر کې وامه شوی ایوان نه دی لسمه ورځ چې کویلوري ویلوړه د دې ولاکه پرته وي زه ولاکه دا واسطه کتل چې زنر تدوی په کوم پیسې شتانه.
په کونړ کې د غزانو یا چارمغزو د خاص لات په اړه راپور لرو.
ډېر ښه حاصلات پر کوي غزان په دانګام پولیسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ما هم خراغلاستو امرازو. اول مطلب ته کابل ته د یو پاکستانی سوداګریز پلاوی تر سفر وروسته اوس طالبان حکومت وایي له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه شوې چې له دې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارۍ اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ وکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي، دغه شان به د سیمه ییز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. خو په دغه ناسته کې له افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه چې مخکې ویل شوي وو په دې اړه به خبری کیږي، څرګند هیڅ ندی ویل شوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
کابل ته اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتک او نوی هوکړي د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړي کړی دی. د طالبانو د حکومت له لوري په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي، پاکستانی لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوري هوکړه کړې چې د روان میلادي کال له اګست میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو بربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي، د سوداګرۍ توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیټي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخلیږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 5 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ایز اتصال په هدف به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي، خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هره ورځ 24 ساعته، خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هره ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستانی لوري د 2010 د اپتا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپتا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملي ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی و. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شوي وو په دې اړه خبرې کیږي. نه د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند څه ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن ازادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستانی پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره یې اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د عملي کولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه اپتا دی چې افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت دی، پر دې باندې به ژر تر ژره باید کار وشي او شپږ کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه دې کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټول شان ته موږ باید رسمي بڼه ورکړو او دا ټول باید د اپتا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي او ارزوم دغه چې ژر تر ژره باید د اپتا قرارداد یو ځای شي.
د اپتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 5 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي که د اپتا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ پر افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلي دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو لغوی وادو ګڼلی چې په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلی افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي او له همدې امله دا هیواد په دریمه کټګوري هیوادو کې دی چې د قربانیانو د ساتنې قانون نه عملي کوي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو واک ته د دوی له رسیدو وروسته نورو هیوادو ته د افغانانو قاچاقي سفرونه زیات شول.
مار از سر مرز ترکیه، از خود ترکیه مار گرفتم.
بنفشه د هرات اوسیدونکې ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته د رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیه له لارې د قاچاقي سفر لاره خپل کړه، خو موخې ته له رسیدو وړاندې د ایران او ترکیې په پوله د ترکیې پولیسو لخوا ونیول شوه. بنفشه سره دې سفر کې د هغې میړه، دوه زامن او ورور مل وو. هغه وای سلور شپې ورځې لار ووهله او لنیول کېدو وروسته یې له خپلو کوچنیو بچو سره یوه شپه ورځ د ترکیې پولیسو په بندخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یوه هوسا ژوند ته د رسېدو لپاره یې له خپلو اولادونو سره پر دې له ګواښ ډکې لارې سفر پیل کړی و وایي قاچاق کوونکو ترې پیسې واخیستې خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پولیا په سرحدي پولیسو ونیولو، بیا هلته قاچاق کوونکي راغله، موږ یې یوړو، پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشې په څیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. دغور اوسیدونکي فضیله محمدي چې اوس له خپلې کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي، دوه کاله مخکې یې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شوه او بیرته افغانستان ته راواستول شوه.
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو، هلته یوه سیمه ده د ارومیه په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو، بیا یې افغانستان ته راولېږدلو.
وقت د طالبانو له رسېدو وروسته له افغانستانه نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په ځانګړي ډول وقت د طالبانو له رسېدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړه توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درې می درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوي قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست له 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثې د پام وړ کمې شوې. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او تخوای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوي برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخه بې له ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازي او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. له طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دې ونیسي او محاکمه دې کړي، تر خوا یې په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ یو ځل بیا څه وکړه چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې هڅې راژوندې کړي. تر دې مخکې د امریکا سترې محکمې او د کانګرس استازو په دې برخه کې د ولسمشر بایدن د ځینو اقداماتو مخه نیولې وه. ولسمشر بایدن په دې اړه داسې مهال بیا اقدام کوي چې دا مهال په امریکا او اروپا کې د هوا یوې تودې څپې د ژوند چارې ستونزمنې کړي دي. اجمالاند دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي.
مننه ستنګزه صاحب. سکل دوبه سخت تودوخه د امریکا په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 3 میلیونه کسان همدا اوس د تودوخه له شدید خبرداري لاندې ژوند کوي او د دوی لپاره ګواخ لیوي ورځ بلې ته زیاتېږي. همدارنګه په اروپا کې هم په ګڼو هیوادونو کې د تودې هوا یوې څپې نه یوازې دا چې مرګ ژوبله رامنځته کړې ده، بلکې په ګڼو ځنګلونو کې ورونه لګولې دي او خلکو ته ستونزې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې د خپل واک د پایل راهیسې ژمنه کړې وه چې د اقلیمي بدلون په وړاندې به مبارزه کوي، خو په دې برخه کې د امریکا د سترې محکمې او همدارنګ د امریکا د کانګرس لخوا له ځینو خنډونو سره د ده هغه هڅې او اقدامات مخ دي چې دی غواړي. له دغه فرصت نه په استفادې باندې یو اجرایوي فرمان ورکړی دی چې په هغې کې یو شمېر اقدامات شامل دي. بایدن د دې فرمان پر مهال باندې وویل چې د اقلیم بدلون په نړۍ کې حقیقت ته تصور نه دی او د دې په وینا دا یو روښانه او موجود خطر دی. د بایدن په دې اقداماتو کې د اقلیمي ناورینونو سره د مقاومت لپاره پر زیربناوو د 2.3 میلیارد ډالرو پانګونه هم شامل ده. د امریکا ولسمشر وویل په حقیقت کې زموږ د وګړو او ولسونو د روغتیا سوال دی. ده وویل چې دا حتی د دوی ملي امنیت ته ګواښ دی او همدارنګه دا مهال د اقتصاد لپاره هم یو ستر خطر دی. د امریکا ولس مشر جو بایدن چې کله واک ته ورسېدو نو ژمنه دا و چې دی اقلیمی بدلونونو په وړاندې به روښانه واضح اقدامات کوي. په دې اقداماتو کې په امریکا کې دغه پاکه انرژي چې ورته وایي دی لمر او نورې انرژي چې په هغې کې دود او کاربن ډای اکساید خارجول نه شامل د دې لپاره کار کول شامل دي چې د تیر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې یو څه خنډنې شوي وو. خو بایډن لا هم د دې په خاطر باندې چې اقلیمي بیړنۍ وضعیت اعلان کړي د امریکا د کانګرس لخوا له خنډونو سره مخ دی. بلخوا په اروپا کې که څه هم د پرون راهیسي په فرانسا او برتانیا کې هوا یو څه سړه شوې ده، خو همدا اوس په یونان، اسپانیا او ایټالیا کې په ځنګلونو کې اور بل دی او همدارنګه په پورتګال او اسپانیا کې لږ تر لږه یو نیم زر مړینې په تیرو څو ورځو کې داسې ګڼل کیږي چې د هوا د تودوخې په تړاو وي، یا لږ تر لږه هغه ناروغۍ چې رامنځته شوي او خلک یې مړه کړي هغې د تودې هوا له څپو سره لاره لرله. همدا اوس د اروپا په ګڼو ځنګلونو په ځانګړې توګه په ایټالیا، اسپانیا او یونان کې په ځنګلونو کې اورونه لګیدلې دي او د ګل کول لپاره په دې توده هوا کې هڅې ستونزمنې دي.
مننه کوم. اجمالاندو چې د اروپا او امریکا د تودوخې او همدارنګه د ولسمشر بایدن د اقلیمي بدلون د هڅو په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. په خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د مرز سلګونه غواوې مړې کړې. چارواکي وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره نشته. دوی اندېښنه څرګندوي چې که په وخت دغې ناروغۍ مخه ونه نیول شي ممکن ډېر ژر نورو ولایتو ته هم خپره شي. نجیب الله لوخیله او نور جزئیات.
په ورستیونه کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خبره شوې چې لکبلې د خلکو سلګونه غواوی ناروغي شوي او مړي شوي دي. د سرچینو د معلوماتو لمخې د غواو د ناروغي له خو سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څاروي ته سرایت کړي. د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ د دلپورې اوسیدونکو ګلسمین آزادۍ رادیو ته وویل د دوی د کلی نږدې ټول غواوی د پوستکي د دانو په ناروغي اخته شوي دي.
مخبل کړ کې وامر شوي ایوان نن د لسم ورځ د چکوویلوري ویلوړ د دوی ولاکه پرتاوي زه ولکه دا واسطه کتل چې زنه را تداوی په کوم پیسې شته نه بساله د مچولې و غومې دوه ولکه پنځه لکه ما ورکړی و د نن سبا وخت وې ساغه پاینه کې ډنګره شوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدی نه شو دی نه ورشي کوي ډاکټر ته وایي چې شو دی ته ون نه کې.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د ویترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوي کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نهایت زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسېږي دولت ته پکار ده د خارجي ګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په مخه خارجي با کیفیت واکسینونه راوړي تر څو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسینو تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې برخه نشي اخیستل.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو دا ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دوغو په واسطه انتقالیږي. نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا ده چې د دوغو مخنیوي په کار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي دغه معافیتي سیستم قوی وي، هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. عینن چې کله مریضي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایانې زرق شي تر څو د یغو معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټیباډي جوړي.
بل لوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره د عامه پوهاوي په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د ویترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړ کیږي دغه سروي باید اول دفن شي، یعنی مریض سروي د روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وساتل شي، ښه خوراک ورکړل شي، ښه یعنی تقویتي دوا ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وساتل شي او محیط یې باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو څارویو کې لسترګو د اوښکو بهیدنه، د خولې او پوزې څخه د افرازاتو راتلل، بې اشتهایی، عمومي کمزوري، حرکت ته میلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نښې دي. ویترنران خلکو ته د څارویو د قرنطین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو څارویو د له منځه وړلو او د مړه شویو څارویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي.
د افغانستان او استرالیا د سوداګری او پنګون غړي خونی لومړی ناسته کې د دوړو هیوادونو د سوداګری جوړی کو پر پیوړتیا خبري شوې. د افغانستان د سوداګری او پنګون خونی پیوی خبر پانه کې ویلي چې د دوړو هیوادونو د سوداګری خونی مسؤلینو دی وی انلاین غونډه پترس کې د صادرات او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو افغان سوداګرو ته په اسانه ډول د ویزو د ورکړې او همدارس د افغانستان او استرالیا ترمنځ د خو سوداګری جوړی کو پر پرختیا ټینګار شوې. د خبر پانه په حواله د غونډې ګډونوالو د یادو آنلاین غونډو په دوام ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې د خبر پاڼې په حواله د افغانستان لوري د قانونو د استخراج، کیمیاوي سرې، کرنیزو درملو د تولید، وارداتو او صادراتو په اړه هم خبرې شوې چې مقابل لوري یادو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. له هغې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شول، دا د افغانستان او استرالیا هیوادونو د سوداګرۍ خونو لومړنۍ سوداګریزه ناسته ده. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي چې د خوړو نړیوالې ادارې WFP په مالي همکارۍ د لغمان ولایت د الینګار په ولسوالۍ کې د شاوخوا 15 میلیون افغانیو په لګښت څلوري بنسټیزې پروژې پیلوي. دغه وزارت په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې د دغه پروژو له پیل سره به شاوخوا 940 کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم پلې کیږي. د کرنې وزارت وړاندې لیکلي چې په یادو پروژو کې استنادي دیوالونه، سړکونه او همدارس کانالونه شامل دي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 43 پوله، یو انګلیسي پونډ 10 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 53 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 2 پوله، زر هندي کلدار 1002 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 409 افغانۍ.
لا خبرونو ور اخوا
دغه مجمعی تمو بیام خراغلاست ویم. اول بو ورشو لمرالی بشیر بو ورو چی د افغانستان پاړه په لوی دزو مطبوعاتو کې څراغلی.
دیلی میل خپرونی په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړي او په دې اړه یې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روږدو کسانو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي په نشئی توکو د روږدو کسانو انځورونه زړه بوجنونکي دي. له کلونو جګړو او د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته زرګونو کورنۍ له ویجاړۍ سره مخامخ شوي دي. وروسته لولو چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه د هغه ناورین څرګندونه کوي چې دا هیواد له څومره اوږده کړاو سره مخامخ دي. ورسته لولو چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بېوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډېره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم رشد سوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو رشد دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوې چې وایي 2.3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږد دي. خو په مقاله کې 5 کاله وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلي چې دا شمیر څو چنده لوړ شوی دی. د مقاله په پای کې راغلي چې کله یو نشئی کس مړ سي، خپلوان یا نور روږد کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی همالته پاتې وي او سپي خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د ښځو د ژوند په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې شوې. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغانې ښځې په توګه له ژونده ناهیلې سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخواني رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د ښځو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې او په ځینو مواردو کې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو.
و
ور به شو کنر ته حالت د غزانو بن لرون کی وای باغونو خواده کړي او هله لري چې پراتلونکو کلونو کې تریخ حاصلات تر لاسه کړي. چارواکي وای کوخه کوي چې په کنر کې د غزانو یا چارمغز نور بنو نام جوړ کړي. د دوی په خبره چې د کنر اقلیم د چارمغز د ودی او حاصل لپاره مناسب ده. جزئیات په دې رپورت کې.
د تیر حکومت پر مهال د کونړ په بیلابیلو غرنیو سیمو کې په سلګونه جریب ځمکه د غوزانو یا چارمغزو باغونه جوړ شول او د هغې وخت چارواکو ویل چې له کونړ څخه به د غوزانو یو تولیدونکی ولایت جوړوي. اوس بڼوال وایي درې کاله وړاندې یې چې د غوزانو کوم نیلګي کینولي وو ښه وده یې کړې او یو شمېرې په حاصل ورکولو هم راغلی دی. د دانګام ولسوالۍ د وړې ګوریګا اوسیدونکي حاجي نثار احمد سلارزی یو له دغو بڼوالو دی. وایي په لس جریبه ځمکه یې د غوزانو بڼ جوړ کړی له ودې خوښ دی او غواړي نور بڼونه هم جوړ کړي.
زراعت د ریاست له خوا نه موږ ته چې کوم بوټي راکړل شوي دي تقریبا 1200 په حدودو کې بوټي راکړل شوي دي. لس جریبه ځمکه کې دغه بوټي موږ نال کړي دي، لږې لږې دانې کړي دي او موږ غواړو چې نورې ځمکې دي هغه هم باغونه کو ډېر ښه حاصلات ورکوي. غوزان په دانګام ولسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د غوزانو جوړ کړو باغونو یوازې په دانګام کې ښه وده نه ده کړې، بلکې د کونړ په ګڼو ځایونو کې یې بڼوال خپلې ښې راتلونکي ته هیلمن کړي دي. یو له دې بڼوالو هم د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی جهان رسول دی، چا چې پر شل جریبه ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی. وایي
شل جریبه ځمکه کې موږ هم دغه باغ کرلی د غوزانو او ډیره ښه نتیجه ورکړلې ده. ټول خلک دې ته لیواله دي، غوښتنه هم دا ده چې همدغه شان پروژې راشي دې وطن ته، د وطن یو خولان پیدا کړي.
د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین به وایي دوی په تیرو دریو کالو کې د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د غوزانو شاوخوا 250 زره نیلګي نال کړي دي او غواړي په راتلونکي کې هم د غوزانو بڼونو جوړولو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا چې د کونړ اوبه، خاوره او هوا د چارمغزو د باغونو ودی او حاصل ته مناسبه ده. د کونړ کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت کې د 1300 کال څخه تر 1401 کال پورې 2500 نهالونه چې چارمغز خدا په دانګام، اسمار، شګل، وټپور، مانوګي او چپه دره کې نهال شان شوي دي. کم حاصلات لاس ته راغلي دي. آینده کال کې به 1 لک بوټي نور هم نهال شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د غوزانو بڼوال له خپلو باغونو خوښ دي چې په یاد ولایت کې پر زرګونه جریبه ځمکه د نورو میوو باغونه هم جوړ شوي او له تیرو څو کالو یې حاصل ورکول پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم ورزو د تاسو پیغامونه اورو.
ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د کلینا ګلدین کا سره په تماس کې مات د افغانستان خلک ډېر غریب فقیر ملنګان خلک دي او نړیوالو ته هم دا درخواست دی او هغه خلک چې د افغانستان سره همکاري حکومتونه کوي هغو ته هم دا درخواست دی. د افغانستان خلکو لپاره زور او کوشش وکړي، تصمیم کې ونیول کړي. څومره بارډر چې موږ چار چاپې ورځ په ورځ باندې ټینګېږي او قوي کېږي، د افغانستان خلک یو طرف ته تګ راتګ کولی نه شي او په څارو او په جیلونو کې اچو همدارنګه د ځناورو خوراکت پسې افغاني دي او افغاني د بسکوټه کې ورته څنګه کې خارې خواران ټول په ایر او په تاسو په غلا باندې کې موزیک کې په غلا باندې کې او دل کې په غلا باندې کې دی. او نړیوال تم دا درخواست چې خلک کې د پېښانې سره مخامخ دي، دغه پېښانې نه اخلاص کې او همکاري کوم مګ سره وځي دا لري بدرې او اخلاص کې نو ډېر خوشاله کني. دې خلک خپل ژوند ډېر زړه ته ورکړي او نو هم ډېر ژوند دې خلک خپل ژوند د الله تور کې او سلام علي دې چې زموږ غریب خلکو په دې څنګه باندې تسلیم ولې بس
تیر امیرم د ننګرهار ولایت د لافات خان دلته د ننګرهار پورت کې ډېر ځوانان د بیکاری سره مخامخ دي چې دغه بیکاری د خلکو په ژوند پراخه اغېز کړی. ډېر خلک د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. ډېر ورونه خویندې مجبوره شوي چې په ښار کې سوال وکړي تر څو یوه مړه ډوډۍ پیدا کړي. د افغانستان اسلامي امارت دولت هم غوښتنه ده چې د خلکو لپاره د کار او بار زمینه برابره کړي تر څو خلک کار وکړي او دغه لارې حلاله نفقه خپلو اولادونو ته برابر کړي.
زته د محمد لغمان ولایت له شمول فعالین نه هو سپیلن پیران بشرات ولایت کې مسافر ما کم ځوانان چې مسافر دي ډیر پیران کې سخت د ایرانی مامورینو نه ډیر پاساب دي او خدای دې وکړي چې طالبانو مشران دغه چارواکو باید ماجرین چې افغانان دي باید دوی سره ډیر باید هغه کې همکاري وکړي چې دلته ډیر بد وضعیت کې گرفتار دي کاروبار نشته ده حالت د کار زمينه خلکو ته د مساعده کې طالبان مونږ خو پیلن پنځلسم د اګست نه نظام سقوط شو او زم د امنیتي ځواکونو او سربازو مو وسپیلن په ایران په شیراز کې مسافر یم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.